السلام علیکم د کابل په وخت مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو مازیګرنې خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوو. د دې مجلې د سر خبر دا دی چې لا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسله والو مخالفینو سره د سولې خبرو د پیل نیټه او ځای معلوموي. د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند نوی مشر د سولې د راوستلو په پروسه کې د فعال رول ډاډ ورکړی. په کونړ کې د سرحدي ساتونکو د وضعیت په اړه اندېښنې او هم په نړیوالو موضوعاتو کې د یمن د عملیاتو تازه جزئیات تر سره شریکوو. لومړی خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له جنقه الکوزی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو د وخت او ځای د معلومولو هلې ځلې روانې دي. مشرانو جرګې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب کړ او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازي د تهران د ټیم پروګرام په اړه د یوې معاملې لپاره د خبرو د وروستۍ ورځې په غونډې بوخت دي. د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو د وخت او ځای معلومولو هلې ځلې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو له دې مخکې ویلي و د سولې خبرې به د مارچ میاشتې کې پیل شي، خو د میاشتې په ورکېدو سره تر اوسه دا خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان مشرانو جرګې نن په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون په څلورو فصلونو او درویشتو مادو کې تصویب کړ. د دې قانون له مخې به د ودونو په محافلو کې له 1500 څخه زیات کسان ګډون نه کوي او دغه راز په هوټلونو او سالونونو کې په نورو دودونو او مراسمو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي دا قانون په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي، د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د بې ځایه دودونو د له منځه وړلو په مقصد تصویب شو. دا قانون د ملي شورا ګډ کمیسیون ته لیږل شوی او له څېړنې وروسته به د جمهور رئیس د توشیح لپاره واستول شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د طالبانو یو پیژندل شوی قومندان یې نیولی. ملي امنیت نن په یوې خبر پاڼه کې وویل د طالبانو دا قومندان چې حمیدالله نومیږي او په ضابط حمید مشهور دی د کابل ښار د 15 ناحیې په عملیاتو کې نیول شوی. د ملي امنیت ریاست وایي دغه قومندان په کابل کې د بهرنیو اتباعو د ترور هڅه کوله او دغه راز له دې مخکې د غزنی، پکتیکا او کابل ولایتونو په ورانوونکو فعالیتونو کې هم لاس درلود. ویل کېږي چې نیول شوي کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازي نن د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې معاملې د چوکاټ برابرولو مذاکرو په وروستۍ ورځ د سویت په لازان خارګوټي کې جرګه شوې دي. د دې معاملې د چوکاټ برابرولو لپاره د نن شپې تر 2 بجو پورې وخت ټاکل شوی دی. د دې معاملې له مخې به تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه هم راکم شي. که چیرې دا خبرې بریالۍ شي نو د جون د 10مې وروستۍ معاملې لپاره به لار هواره شي. د امریکا، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني جګپوړو ډیپلوماتانو نن سهار وختي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر لافروف له حضور پرته په خپلو کې غونډه وکړه او وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یو ځای غونډې ته ولاړل. لافروف تیر ماښام مسکو ته ستون شو او نن یې وویل چې لزان ته ځي. ده زیاته کړه چې د خبرو هیلې بدې نه دي او حتی ویلی شم چې ښې دي. لافروف دغه راز وویل چانس ډېر زیات دی، ممکن مطلق نه وي او دا ځکه چې په هېڅ کار کې مطلق یقین نه وي. یو بل ډیپلومات په خبرو کې توقعات د زیات اهمیت وړ ونه بلل او وایي خبرې ممکن تر نیمې شپې او یا هم د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې په یو ډول اعلامي یا تفاهم لیک ممکن سلا شي، خو جزئیات به د اوس لپاره خلکو ته په ډاګه نه شي. دوی وایي دا امکان هم شته چې هیڅ تړون رامنځته نه شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو بمباری وکړه او جنگي بیړیو د لومړي ځل لپاره د عدن خر په لمن کې د یاغیانو تر واک لاندې هوایي ډګر باندې حمله وکړه. حوثي ملیشو او د سعودي پولو ځواکونو دغه راز د سعودي عربستان او یمن پولې ته نږدې یو پر بل د توغندیو او توپونو ډزې وکړې. د تېرې شپې او نن سهار په دې حملو کې د حوثي شیعه ځواکونو د توغندیو وسلو زیرمځایونه او دغه راز مرکز سنا ته د یاغیانو د یو روزنیز کمپ په نښه شوی و. د سنا اوسیدونکو وایي دا تر ټولو سخته بمباري وه. له بلې خوا ایران نن غږ وکړ چې د حوثي شیعه ځواکونو پر ضد عملیات باید سمدستي بند شي او خبرداری ورکړ چې دا حملې به ټوله سیمه له خطر سره مخامخ کړي. په عین حال کې د ایران دولتي تلویزیون وویل ایران یمن ته بشري مرستې رسولې دي. د ایران خبري اژانس وویل په دې مرستو کې 19 ټنه دارو درمل او طبي وسایل او دغه راز 2 ټنه خوراکي مواد شامل دي. له بلې خوا د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل په یمن کې له حوثي شیعه ځواکونو څخه د ایران ملاتړ وغنده. د جرمني خبري اژانس وایي پاکستان نن سعودي عربستان ته هیات استولی چې په یمن کې د حوثي ځواکونو ضد ائتلاف کې د دې هیواد په ګډون بحث وکړي. هغه ډله چې د سوریې جګړه څاري وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په یو کلي باندې له حملې وروسته لږ تر لږه 13 تنه ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د اسلامي دولت ډلې د حما ښار د ختیځ په 60 کیلومترۍ کې په موباویا کلي حمله کړې او نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي وسلوالو د کلي له نیولو وروسته د ښځو او کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه ووژل. وسلوالو دا کسان سوځولي، سرونه یې ورڅخه پرې کړي او په ډزو یې وژلي دي. عبدالرحمن وایي په وژل شوو کې د علوي او اسماعیله شیعه ډلو او د غراز سنی مسلمانان شامل دي. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي چې حکومتي ځواکونو په کلي باندې د ترورستانو د حملې مخه نیولې خو د مرګ ژوبلې خبرې نه دی خپور کړی. او وروسته خبر دا چې د برما جمهور رئیس تین سین په هیواد کې د شاوخوا 15 کلنو وسلوالو جګړو د ختمولو په مقصد د اوربند د تړون د مسودې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. په ټول هیواد کې د اوربند همکاري ټیم چې د 14 قومي او نژادي وسلوالو ډلو او حکومت استازي پکې غړیتوب لري نن د اوربند د تړون مسوده لاسلیک کړه. ملګرو ملتونو دا تړون یوه تاریخي او مهمه لاسته راوړنه وبلله. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مو ویل، افغان حکومت د سولې خبرو لپاره د نیټې او ځای په لټه کې دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي
تا حال زمان مشخصی و جای مشخصی برای انجام مذاکرات صلح تعیین نشده، تلاش ها ادامه داره. اگر جزئیاتی از پیشرفت های بعدی وجود داشت با شما و با مردم شریک ساخته خواهد شد.
د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند نوې مشر وایي د سولې او پخلاینې په بهیر کې به تر خپل وسله حکومت سره همکاري وکړي.
هغه جهادي دور، جنگي دور هغه ختم شوی ده. اوس به نوې دور ده، نوې سیاست ده، نوې مبارزه ده چې هغه په اصول ولاړه ده، نه په توپک.
د کونړ ولایتي شورا د دغه ولایت د سرحدي ساتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي هغوی د معاصرې ژوند تیروي.
البته د دغه ټولي د قومندان سره فامیل هم البته معاصره ژوند لري. دوی دغه حالات کې پراتی دي چې نه پاکستان خواته تللی شي او نه د افغانستان خواته لاره لري، معاصره ژوند لري او هوایي اکمالات هم ورته نشته.
که وخت نور مطالب هم اوریدلی سي د مجلمو تشپږ نیمو بجو ده. دوستانو تاسو زموږ خبرونه کولای سئ چې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واورئ که اسانتیا یې ولري او پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د خبرونه لمړني مطلب ته ورځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پایل او ځای معلومولو په هدف هڅې روانې دي. یاد مسله د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د سولې خبرې به په مارچ میاشت کې پیل سي. بلخوا د چارو کارپوهان وایي یو شمېر پاکستاني کړۍ نه غواړي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خبرو دروازه پرانستل سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
که څه هم داسې تمه کېدله چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې د مارچ په میاشت کې پیل سي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په رسمي بڼه دا خبرې نه دي پیل سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیل نیټه او ځای نه دی مشخص شوی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هدف هڅې روانې دي.
تا حال زمان مشخصی و جای
تر اوسه د سولې د خبرو د پیل لپاره ځانګړی ځای او نیټه نه دی مشخص شوی. په دې اړه هڅې روانې دي او که په دې اړه نور جزئیات رامنځته سول له تاسو او ولس سره به شریک کړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغان حکومت مشرانو ویلي وو چې له وسلوالو مخالفانو سره به د مارچ په میاشت کې د سولې خبرې پیل سي، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی وو او د سولې د خبرو د پیل لپاره یې شرط په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړي دي. ځینې کسان وایي ممکن د وسلوالو مخالفانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دې سبب شوي وي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. بلخوا د چارو کارپوهان وایي د پاکستان د استخباراتو یو شمېر کړیو هڅې پیل کړې څو د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل مخه ونیسي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یا د پاکستانی استخباراتي کړي غواړي چې افغان حکومت په کورنۍ ستونزو کې راګیر کړي او خپل استخباراتي اهداف ته ځان نږدې کړي.
زما په نظر د مذاکرات ولی وزندې ولی د مارچ په میاشت کې ونشول. فکر کوم چې د پاکستان په نظامی حلقو کې او سیاسي حلقو کې داسې کړي رامنځته شوي چې مثلا رایل شریف، نواز شریف د دې مذاکراتو پلوي وو چې دا مذاکرات باید افغانستان سره شروع شي، اما بعضې کړي وي چې د دې مذاکراتو مخالفت وکړي. هغه کړي دي تقریبا په تیرو درې یا څلورو لسیزو کې هغوی هم د افغانستان د اشغال خوبونه ګوري، په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅ حکومت غواړي.
د چارو ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل په افغانستان کې د خپلو تعقیبي ګټو فرصتونه لټوي. دوی وایي چې پاکستان له دې هېواد زیات توقعات لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت نه باید پاکستان ته په یو اړخیز امتیاز باندې قایل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی ویلی دی چې په افغانستان کې د داسې یوې سولې غوښتنو کې دی چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي او په دې اړه به له هیچا سره هم معامله ونه کړي.
د افغانستان د سولې خبرې په اړه دا مسله داسې مهال یادېږي چې د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند په خپلو نوي څرګندونو کې ویلي چې له حکومت ملاتړ کوي او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره به خپلې هڅې زیاتې کړي. د دغه ګوند نوی مشر مولوي قلم الدین نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو او د ملي پخلاینې په لویو پروسو کې په پراخه ونډه واخلي. غلی قلم الدین سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورڅ پوښتلی چې دغه ګوند به د افغانستان د لویو ملي پروسو د کامیاب کېدو لپاره څه وکړي.
حرکت انقلاب اسلامي افغانستان بیا د ما په مشرۍ کې فوق العاده به هغه جهادي دور، جنگي دور هغه ختم شوی ده. اوس به نوی دور ده، نوی سیاست ده، نوی مبارزه ده چې هغه په اصولو ولاړه ده، نه په ټوپک. موږ به د همیش دپاره کوشش کوو د صلحې یو دوام. موږ به همیشه کوښښ وکړو چې په افغانستان کې یوه آشتي ملي همه جانبه منځته راوړو، بې له تبعیض نه چې هغه نژادي وي که زبنی وي او که هغه سنتي یا قومي وي. د دې د ختمولو دپاره به موږ په حد اعظمي د علمای کرامو چې دا تنظیم هم د علمای کرامو ده د دوی په واسطه دا کار وکړو او د حکومتونو تل موږ د حکومتونو ملاتړ کوو، د دې په خاطر باندې ملاتړ کوو چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې ثبات راشي.
مولوی صاحب محترم، په اوسني وخت کې چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې فعالیتونه هم ډېر شوي دي، وسلوال طالبان هم وخت نا وخت جګړې او حملې کوي، په اوسني وخت کې تاسو د سولې د پروسې لپاره د دغه پروسې د کامیابیدو لپاره هغه طالبان چې مثلا وسله په ځمکه باندې ږدي د هغو طالبانو د یو ځای کېدو له دولت سره د هغوی لپاره تاسو مشخص څه اغیزمن کارونه کولای شئ؟
تاسو معلومه ده د موږ د حرکت انقلاب اسلامي آزاد تقریبا لس کسان په شورای عالی د صلح کې دي چې عبدالحکیم مجاهد د حرکت انقلاب اسلامي د تنظیم لازمونه ده و هغه د سولې د شورا موجوده حالت کې سرپرست او معاون ده. نو موږ خو د سولې په متعلق باندې به کافي فعال رول ولرو، خو له دې نه مخکې هم که چا موږ ته حق راکړی وای په دې پروسه کې به موږ ډېر کار کړی وای. دا چې د افغانستان اکثر خلک د دې تنظیم خلک دي او علما دي، له طالبانو سره هم روابط لري، نو موږ به په دې باندې ښه فعال رول ولرو او په حد اعظمي باندې به کوشش وکړو تر څو پورې د صلح زمینه برابره کړو.
په نننیو انتخاباتو کې څومره غړو اشتراک کړی و او مجموعي څومره غړي لري تاسو د خپل ګوند کې سرشمیرنه مو کړوي؟
دا ممکن نه ده چې دا اوس حساب یې درته ووایم. په ټول افغانستان کې په څلور دېرشو ولایتو کې موږ خپل غړي لرو، داسې نه چې سل یا پنځه سوه په لکاو خلک دي. موږ د تنظیم غړي دي یو. دومه خبره دا ده چې اوس په موجوده حالت کې د ګوند عالي شورا دغه پریکړه وکړه چې د ګوند په اساسنامه کې دا موجوده ده چې کله د ګوند رهبر تینیگی یا خو دی گوند رهبر استیپا کهی پیوازی بل چوک منصرازی نو اغا با دی عالی شورا پا تصویب بنده منصرازی نو دا تصویب دی عالی شورا و دی عالی شورا غیری دلتا موجوده نو دیر سلو یونیم سلو نا اولی
د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند نوی مشر مولوي قلم مودین و چې وایل دی ورسته به دوی د سولې او پخلاینې په پروسه کې فعال ونډه واخلي او له حکومت سره به تر خپل وسه همکاري وکړي. دغه ګوند د جهاد په لومړي کلونو کې د مولوي محمد نبی محمدي په مشرۍ تاسیس شوی و. مولوي قلم مودین د دې ګوند یو له مهمو قمندانانو و چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف مشر و او نن دی د دې ګوند د مشر په توګه وټاکل سو. اوس به دوستانو دا چې د سولې د خبرو د بهیر په اړه زموږ خلک څه نظر لري په خپل د دوی څخه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دا حکومت باید څومره توان لري څومره چې توان لري باید په تلاش وکړي چې د وطن کې د هر سنه د مخه سوله راشي.
د سولې پرواستلو کې دولت ډیر زیات وند لري. کومې خبرې چې دولت د سولې دروستلو پاک لکې او ټول کوم تصمیم چې دولت نیسی باید پاغه کې جدي اقدام وکړي. د سولې پرواستلو کې
د افغانستان ټول وګړي د صلح په ارمان کې دي او غواړي چې په صلح کې ژوند وکړي، په صلح کې ژوند وکړي، په صلح کې تجارت وکړي، په صلح کې کار وکړي او په صلح کې د دوی اولادونه درس ولولي. د دولت نه د موږ غوښتنه د صلح په موري دغه ده چې باید هغسې صلح منځته راشي او دغسې خبرې دوی وکړي چې په هغې کې د خلکو غوښتنې مطرح وي او د خلکو مشکلات په نظر کې ونیول شي.
دوستانو د ورزو د خبرونې په دې برخه کې کونړ ولایت اول ته د امنیتي موضوع په اړه معلومات ترلاسه شریکو. د کونړ ولایتي شورا په دغه ولایت کې د پرتو سرحدي ساتونکو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي او وایي ولایت ته ورغلي لارې د طالبانو او وسله والو مخالفینو په لاس کې دي، نو دوی له اوږدې مودې راهیسې د معاصرې ژوند تېروي. له کونړ روح الله انوري په دې اړه راپور رالېږلی دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی دین محمد ازادي راډیو ته ویل د ډیورند په کرخه پراته پولیسات ځواکونه د اوګدي محاصرې لامل ډیرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغوی د ځمکې له لارې ځکه تګ راتګ نشي کولی چې د بنشي غاخي کنډو او نواپاس سرکونه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
بنشي د غاخي په مورد ورته ویم چې اشپک میشي کیږي چې محاصره ده. هلته د دغه ټولي د قومندان سره فامیل هم هلته محاصره ژوند لري. دوی دغه سې حالات کې پراته دي چې نه پاکستان خواته تللی شي او نه د افغانستان خواته لاره لري. محاصره ژوند لري او هوایي اکمالات هم ورته نشته لري. غاخه هم د هوایي اکمالات کیږي او مګر ځمکنۍ لارې بندې دي، امنیت دلته نشته دی، مشکلات ډېر زیات دي.
د ولایتي شورا رئیس وایي د نواپاس په سرحدي پوستو کې دولس ورځې وړاندې یو سرتیری ټپي شوی خو د لارې د بندېدو او د تیارې د نشتوالي په وجه اوس هم په بد حالت کې هلته پروت دی.
نو واپس دول سوز کیږي چې موږ یو زخمی پکې لرو یو سرتیری. ما خپل وزیر صاحب داخلي ته هم د جریان وو چې موږ یو زخمی لرو. تر اوسه دې ورشو کړ چې د ماسرین خلاص کې او زخمی را انتقال کی.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته ویل چې د دانګام ولسوالۍ اړوند د بن شهید سرکانو په ناوپاس او د مروري ولسوالۍ غاخي کنډو کې پراته سرحدي پولیسي د لارو بندېدو په وجه محاصره دي. والی وایي نوموړي ستونزې د کورنیو چارو وزیر ته هم یاده کړې وه او ترې غوښتي چې باید کونړ ته د سرحدي پولیسو یو کنډک عسکر ورکړي خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي.
نو دا خو مخکې هم وزیر صاحب دا خلم چې راغلی مونږ ته دا خبره کړې وه چې مونږ غاخې د محاصرې لاندې دی، نواپاس د محاصرې لاندې دی، بنشي د محاصرې لاندې، چې حد اقل یو کنډک سرحدي بل ورکړي چې هغه مرور او سلطان کنټرول کړي او دغه د مرور هغه راوځي هغه به سرکڼو د کونړې خاص دغه ولسوالو کې دغه وکړي. او بل دا چې مونږ داسې وکولی شو چې دغه پوستې ورته چې مونږ دغه اکمالاتو ته د موټر د لارې نه وکړو. دا خو ټول په تیاره کې ځي او په تیاره کې راځي او دغه مشکلات مونږ لرو، په بریکوډ کې لرو، په اسمار کې لرو.
څه موده وړاندې د چې د کورنیو چارو وزیر جنرال نورالحق علومی کونړ ته راغلی و د خلکو او چارواکو غوښتنه ترې هم دا و چې باید ټول پولیس پوره اکمال شي او سرحدونو ته د غزیدلو لارو د خلاصون هڅې دی وکړي چې هغه هم په کونړ کې د افغان ځواکونو د پوره سمبالښت او کومو زینو د چی لارې بندې دي د هغولارو د خلاصولو ژمنه یې کړې وه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو زموږ خبرونه له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.5 څپه په ټولو ولایتونو کې د افغانستان په ټولو سیمو کې صاف او واضح اورېدل کېږي. زموږ یوې بلې اقتصادي راپورته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کاسا 1000 په پروژه کې د ګډو هیوادونو د استازو په ورستۍ ناسته کې د یادې پروژې د پیلېدو په برخه کې مهم پرمختګونه سوي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته ویلي چې دغه ناسته د ترکیې په استانبول ښار کې د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد پروژې د سهم لرونکو هیوادونو لخوا جوړه شوې وه. پر همدې مهال د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان دغه پروژه د افغانستان لپاره ګټوره بولي او چې افغان حکومت باید د دې پروژې د بشپړولو لپاره قوي اراده ولري. سید کمال شریف د دې راپور جزئیات راوړي.
د کاسا 1000 یا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد په پروژه کې شکیل هیوادونه د یادې پروژې د عملي کار د پیلولو په برخه کې مهم پرمختګونو ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د کاسا 1000 په پروژه کې څلور شکیل هیوادونه په خپلې وروستۍ ګډې ناستې کې مهمو هوکړو ته رسیدلې دي. ښاغلی مستغنی وایي چې دغه ناسته د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استنبول که تر سره سوی او نړیوال بانک هم د دغه پروژې څخه ملاتړ اعلان کړ. دی وایي د ذکر سوی پروژې لګښت 1.8 میلیارد امریکایي ډالر دی چې نړیوال بانک د دغه پروژې د بشپړولو لپاره 500 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې. بل پرمختګ دا دی چې راتلونکی میاشت به په کابل، تاجکستان او پېښور کې د دې پروژې د برېښنا د تبدیل سټېشنونو ته د ودانۍ جوړول هم داوطلبۍ ته وړاندې کیږي.
در ماه آینده برگزار خواهد شد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی د کاسا 1000 پروژې کار په نږدې راتلونکي کې پیل او د 2013 میلادي کال تر پای پورې بشپړ سي. د کاسا 1000 پروژې لاره 150 میگاواټ برېښنا له قرغیزستان او تاجکستان څخه د افغانستان لاره پاکستان ته صادریږي او همدارنګ افغانستان له دغه پروژې څخه 300 میگاواټ برېښنا لاسته راوړي. پر همدې مهال د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هیلمندي شي چې د یادې پروژې د کار په پیلېدو سره به د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستل سي. د اقتصادي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د یادی پروژې د تطبیقولو په برخه کې له جدیت څخه کار واخلي.
دغه پروژه نه یوازې چې هندستان او پاکستان ته ګټوره ده، بلکې افغانستان ته هم نگاهی اقتصادي نه ګټوره ده، هم نگاهی سیاسي نه، هم نگاهی امنیتي یا د اصلاح سولې میبانه. بنابراین زه امیدوارم چې دغه پروژه با هم اقتصادي ګټه لری ولی چې تقریبا حدود 300 میلیون ډالر په کال کې افغانستان ته حق ترانزیت به صورت په برخه کې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا د کاسا 1000 پروژې د کار پیلېدو په اړه خوشی شودل کیږي، خو ځینې کتونکي په هیواد کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه په دې برخه کې د لوی ستونزو په توګه یادوي. خو افغان چارواکي د کاسا 1000 پروژې د تطبیق په برخه کې د امنیت ټینګولو ډاډ ورکوي او وایي چې په دې برخه کې به د هر ډول ممکنه امنیتي پیښو مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اعلان مو اوریدئ چې د ماښام د ووتر د سهار تر وو بجو پر خبرونه لري. خو د همګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري او مازیګرنی خبري مجله ده چې د سهار د وو بجو څخه د ماښام تر وو بجو پر د ازادي رادیو خبرونه دی او هر ورځ تاسو کولی شئ د خبرونه پر منځنۍ صفه پر 12.9 او د اف ام پر 100.5 صفه په ټوله وخت کې صفه واځي ووري. ورزو یو بل اقتصادي مسالې ته ولسمشر محمد اشرفانی نن د ملي صنایعو د جشن په نامه نندارتون په کابل کې پرانست. په دغه نندارتون کې بیلابیل کورني تولیدات نندارې ته ایښول سو او درې ورځې په دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی په دې محفل کې وینا ونه کړه، خو د آیسای اداره دغه ډول نندارتونونه د افغانستان لپاره ګټور بولي. قسیم سلام دغه نندارتون ته ورغلی و.
ایسا یاله پنګونې څخه د ملاتړ دروي چې د ملي صنایعو په نندارتون کې په 112 غرفو کې د شل کورنیو سکتورونو تولیدات نندارې ته شودل سوي. د ایسا ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس د سیشن بپروس خبریالان ته د وینا پر مهال د دا ډول نندارتونونو د اهمیت په اړه وویل.
د تولیداتو د متعارف کولو دپاره، د خلکو د پیژندلو دپاره، د هڅونې دپاره، او له دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو د دغو تولیداتو د باخبرۍ لپاره دغه برنامې برګزاره کیږي او منځ ته راځي.
نوموړی همدارنګه له خلکو غوښتنه وکړه چې د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره له دغه نندارتون څخه لیدنه وکړي او کورنی تولیدات واخلي. په دغه درې ورځني نندارتون کې بیلابیل کورنی تولیدات لکه غالۍ، خوراکي مواد، ترانسپورتي وسایل لکه موټر سایکلونه او رکشې، درمل، جامې او داسې نور توکي نندارې ته ښودل سوي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي چې د ملي صنایعو د جشن په نندارتون کې د هغو سکتورونو تولیدات نندارې ته ښودل کیږي چې په افغانستان کې ښه وده کړې وي.
تقریبا دغه هغه سکتورونه دي چې افغانستان پکې یا خود کفا دی یا نږدې دی د لپاره چې خود کفا شي، یعنی مختلف نوع تولیدات چې هغه هم شغل ایجاد کړی دی. په عین وخت کې سرمایه گذاری پکې شوې ده او د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره زیاتره رول ادا کوي.
شغلی شینواری ویل چې ولسمشر له صنعتکارانو غوښتي څو د خپل ستونزو د حل لپاره ورسره د جمعې پر ورځ له نږدې وګوري. صنعتکاران شکایت لري چې حکومت ورته په افغانستان کې دننه د دوی د تولیداتو د ودې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي برابر کړي. د ختیځ زون د غالی عبدالو د ټولنې رئیس ضیاءالرحمن ضیا وایي چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې پانګونه کړې ده.
همدغه تاجر دی چې سرمایه گذاری کړي، په سختو شرایطو کې اختطاف کیږي، زورول کیږي، بچي تختول کیږي، وجل کیږي، ولی بیا هم تاجر حاضر دی دلته سرمایه گذاری وکړي. بدبختانه چې دولت قوانین ورته هغه رقم وزه کړي په هغه شرایطو کې چې هغه څنګه لازم دي. تدارکاتو سیستم په اصطلاح خراب دی، اداري فساد اوج ته رسیدلی.
سره له دې چې د محل ځینې صنعتي توکي په افغانستان کې دننه تولیدېږي، خو خام مواد بیا هم له ګاونډیو هېوادونو واردېږي او د کیفیت له پلوه هم له بهرنیو تولیداتو سره رقابت نسي کولی. خو صنعتکاران بیا پر حکومت انتقاد کوي چې په افغانستان کې دننه د دوی تولیداتو ته بازارونه نه دي جوړ کړي او په حکومتي ادارو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ډېر زیات خنډونه موجود دي. کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره اقتصادي کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید پر وارداتي توکو مالیه زیاته کړي او خلک وهڅوي څو د افغانستان له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خبری مجله اوري.
ورڅو نړیته افغان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره په داسې وخت د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي چې د سعودي عربستان د پولیس ځواکونو او د یمن د هوتیانو د پولیس ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. دا په تیرو شپږ ورځو کې چې د سعودي په مشرۍ یو شمېر عربي هیوادونه پر یمن بمباري کوي، لومړی ځل دی چې د دواړو لورو پولیس پوځیانو پر یو بل د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي. په ورته وخت کې تهران ریاست ته خبرداری ورکړی چې سمدستي له جګړې لاس واخلي، کنه د جګړې لمبې به ټوله سیمه ونیسي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د عربستان له پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه جمهوري ریاست نور جزئیات نه دي خبره کړې، خو د یو شمېر اسلامي هیوادو مشرانو له عربستان سره د یمن د جګړې له امله اړیکې نیولې دي. په دې ترڅ کې نن د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف، د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نور پوځي چارواکي ریاست ته ورسېدل. د پاکستان دفاع وزیر ریاست تر روانېدو مخکې رسنیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې له سعودیانو سره په ارتباط کې دی او که خدای کول دوی به د خپلو سعودي ورونو تر څنګ د یمن په جګړې کې ودرېږي. ایران بیا عربستان ته خبرداری ورکړ چې دغه جګړه به ټوله سیمه په سر سره واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وویل په سیمه کې د جګړې لمبې که له هر لوري وي ټوله سیمه به اورته راکاږي او دا جګړه په سیمه کې د ملتونو په ګټه نه ده. عبداللهیان په کویت کې د سوریې د مرستندویانو کانفرنس ته دا هم وویل چې پوځي عملیات باید سمدستي ودرول شي څو سیاسي حل لارې ته زمینه برابره شي. ایران چې ویل کېږي د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي، نن غیر پوځي مرستې د حواله لارې یمن ته واستولې. د ایران د سرې میاشتې د دفتر مسؤول وویل چې په دې مرستو کې 19 ټنه دوا او روغتیایي وسایل دي او 2 ټنه مهم خواړه هم پکې شته. تهران دانی دی ویلي چې دا مواد د یمن کوم هوایي ډګر ته انتقال کړي دي. د یمن فضایي قلمرو خوندي نه دی. د ترکیه هوایي شرکت خپل الوتنې یمن ته وزنډولې او اروپایي ټولنې خپل هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د یمن پر فضا الوتنې ونه کړي. په ورته وخت کې عربي رسنۍ د یمن د بهرنیو چارو د وزیر ریاض یاسین په وینا خبر ورکوي چې له عربي هیوادو یې غوښتي دي چې پلي پوځیان یمن ته واستوي. ریاض یاسین څرګندوي چې عربي هیوادو د یمن دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی دی. بل لور ته نن له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې پر یمن د عربستان په مشۍ بمباري روانه ده، له پولیس سره جګړې شوې دي. رویټرز اژانس د سعودي یمن ترمنځ د قبایلي خلکو او د سیمې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکوي چې نن د سعودي او یمن د سرحد په اوږدو کې په څو ځایونو کې د دواړو لوریو پوځیانو پر یو بل د توپونو او توغندیو ډزې وکړې. د حواله لارې بیا په تیرو شپږو ورځو کې تر بلې هرې ورځې نن د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو د یمن د مرکز سنا شاوخوا زیات بریدونه کړي دي چې د رویټرز اژانس په باور ګڼ خلک یې مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د دې هوایي حملو د زیاتېدو سربېره حوثي یاغیانو تېره شپه پر عدن ډزې وکړې چې د عیني شاهدانو او چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ دېرش تنه یې ووژل. عدن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي وروستی ټینګ مرکز دی چې د هغه ځواکونه پکې واکمن دي.
دوستانو پښتو خبری مجله مو هم دومره وسید سمې عباس په سټډیو کې دی او دری مجله ته مطالب راټول کړی دی. عباس افشار اخلي.
تشکر فریبا جان، شما خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که مذاکرات صلح با طالبان چرا تأخیر شده است و همچنان گزارش هایی در مورد مذاکرات در مورد برنامه های اتمی ایران و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
کابل میگوید که تلاش ها به هدف تعیین زمان و مکان گفتگوهای صلح ادامه دارند. یک قمانداران مشهور طالبان در کابل دستگیر شد و گروه دولت اسلامی 30 غیر نظامی را در سوریه کشت. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان از ادامه تلاش‌ها به هدف تعیین زمان و مکان گفتگوهای صلح خبر می‌دهد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت:
تا حال زمان مشخصی و جای مشخصی برای انجام مذاکرات صلح تعیین نشده، تلاش‌ها ادامه دارد.
پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان گفته بودند که گفتگوهای صلح در همین ماه میلادی آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان بر گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده است. مایکل کاخ امروز گفت که در دیدار با مقام‌های پاکستانی دریافتند که آنها در این بخش نظر مثبت دارند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان این سخن را امروز در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان ابراز کرد. آقای ربانی ابراز امیدواری کرده که پاکستان افغانستان را در بخش صلح و ثبات کمک کند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک قماندان مشهور طالبان خبر داده است. این ریاست امروز با پخش خبرنامه گفت که حمیدالله مشهور به ضابط حمید در جریان یک عملیات در ناحیه پنجم شهر کابل دستگیر شد. بر اساس خبرنامه حمید قصد داشت تا خارجیان را در کابل ترور کند. این هم از منطقه و جهان. امروز آخرین روز گفتگوهای مذاکره کننده های ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از پایان یافتن ضرب الاجل برای توافق روی چارچوب یک موافقتنامه روی برنامه اتمی ایران است. این ضرب الاجل نیمه امشب پایان می‌یابد و هدف موافقتنامه آن است تا در بدل رفع تحریم‌ها بر ایران برنامه اتمی تهران محدود ساخته شود. دیپلمات های ارشد ایالات متحده آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی اوایل امروز با هم ملاقات کردند. این دیپلمات ها سپس با جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که جنگجویان گروه دولت اسلامی پس از حمله بر یک قریه در این کشور دست کم 30 غیر نظامی را قتل عام کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست امروز گفت که جنگجویان داعش قریه ما بوجه را تصرف کردند. عبدالرحمن رامی رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که جنگجویان داعش غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان را سوختانده، سر بریده و بر آنها آتش گشودند. وزارت دفاع چین امروز گفت که کشتی های جنگی این کشور پروسه انتقال اتباع چین را از یمن تکمیل کردند. بیش از 570 تن از طریق بحیره سرخ به جیبوتی در شاخ افریقا انتقال داده شدند تا از آنجا توسط طیاره به چین انتقال بیابند. هو چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در مورد انتقال اتباع چین از یمن چنین گفت. ساعت ده به وقت چین دومین گروه 440 نفری اتباع چین به طور سالم توسط یک کشتی بحری چین به یک بندر در جیبوتی رسیدند. این به آن معناست که 571 چینی به طور مسئول از یمن انتقال داده شدند. خانم ینگ افزود کرد با چین به زودی به همکاری سفارت چین در جیبوتی به کشورشان باز خواهند گشت. در یک تحول دیگر، تیاره‌های جنگی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی برای ششمین روز پیهم بر اهداف شورشیان در یمن حمله کردند. همچنان کشتی‌های جنگی این ائتلاف اولین حمله را بر حومه شهر بندری عدن و یک میدان هوایی تحت کنترل شورشیان در این شهر اجرا کردند. و بغداد میگوید که نیروهای عراقی به مرکز شهر تکرت رسیدند. پیش از این نیروها بخشای جنوب و غرب این شهر را از جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف کردند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز گفت که نیروهای امنیتی کشورش در حال تحت کنترل درآوردن تمام این شهر هستند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه این برنامه میشنوید که چرا از مذاکرات صلح با طالبان که قبلا گفته شده بود در ماه مارس آغاز میشود تا حال خبری نیست. یک مقام وزارت خارجه میگوید
تا حال زمان مشخصی و جای مشخصی برای انجام مذاکرات صلح تعیین نشده، تلاش ها ادامه دارد.
وزارت داخلی افغانستان اظهار می‌دارد خبرها در مورد این که یک شاخه نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان با گروه داعش یکجا شده است نقش در مبارزات آن نخواهد داشت. پدر یک طفل دو ساله که از سوی زورمندان قربانی تجاوز جنسی شده است از حکومت می‌خواهد که عاملین این عمل را به اشد جزا محکوم کند.
جناب محترم اشرف غنی صاحب رئیس جمهور ما، همین طفل مرا برای در برابر طفل خودش بمانه، یعنی اولاد ملت ارزش نداره پیش رئیس جمهور سوی.
شش عضو تیم ملی فوتبال افغانستان استعفا دادند، یک تن از آنها اظهار می‌دارد
وقتی مردم بچهای جوانی که از افغانستان بخواهد فوتبال کنه و بخواهد در تیم ملی جایه و هیچ یار نمی‌مانه که پیشرفت کنه.
مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان و ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران در روز نهایی آنها به کجا رسیده است؟ همچنان صحبتی در مورد تلاش‌های کشورهای عرب برای عقب راندن شورشیان حوثی در یمن. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها به هدف مشخص ساختن محل و تاریخ آغاز مذاکرات صلح ادامه دارد. این مسئله را سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در کابل بیان کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که قبل از این مقام‌های حکومت افغانستان گفته بودند که گفتگوهای صلح در ماه مارس سال جاری آغاز می‌شود. اما عده‌ای از کارشناسان سیاسی میگویند که برخی حلقات در پاکستان نمی‌خواهند تا در مذاکره حکومت افغانستان با مخالفان مسلح باز شود. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه انتظار می‌رفت حکومت افغانستان در ماه مارس سال جاری میلادی با مخالفان مسلح مذاکرات صلح را آغاز کند، اما وزارت خارجه این کشور می‌گوید که تا حالا این گفتگوها رسما آغاز نشده است. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که تاکنون تاریخ آغاز و محل مذاکرات صلح مشخص نشده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت تلاش‌ها به این هدف ادامه دارد.
تا حال زمان مشخصی و جای مشخصی برای انجام مذاکرات صلح تعیین نشده، تلاش‌ها ادامه دارد. اگر جزئیاتی از پیشرفت‌های بعدی وجود داشت با شما و با مردم شریک ساخته خواهد شد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قبل از این سران حکومت افغانستان گفته بودند که در ماه مارس سال جاری گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح آغاز خواهد شد. اما طالبان مسلح قبل از این شرکت در مذاکرات صلح را رد کرده و تاکید نمودند که نیروهای خارجی باید از این کشور خارج گردند. برخی ها می گویند که ممکن اختلافات میان سران طالبان مسلح سبب شده باشد که گفتگوهای صلح با حکومت این کشور آغاز نگردد. اما در این میان آگاهان سیاسی می گویند که عده‌ای از حلقات نظامی و استخباراتی در پاکستان تلاش می کنند تا مانع آغاز گفتگوهای صلح افغانستان با مخالفان مسلح شوند. حاجی سید داود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این حلقات میخواهند تا حکومت افغانستان درگیر مشکلات داخلیش باشد و زمینه برای برآورده شدن اهداف استراتژیک آنان فراهم گردد.
دیدی که میخواهند که در مذاکرات به افغانستان باز شود، مخالفین ازی و هم نظامی پاکستان، استخبارات پاکستان هستند و هم زور و قوت دارند و در چرت ایستند که دولت افغانستان قسمی که در 6 ماهی که گذشت کابینه را ساخته نتانستند، سر مشکلات داخلی فائق نامدن، امکان ازیره داره که اینا با مرور وقت دیگه هم در جنجالای ذات البینی خود حکومت و دولت مصروف شوند، باز زمینی ازی مساعد شوه که اینا با مون پروگرامای استراتژیک خود برسن.
با باور برخی از تحلیلگران سیاسی، پاکستان همواره برای حصول منافعش در افغانستان دنبال فرصت بوده است. آنان میگویند که پاکستان از این کشور توقعات زیادی دارد، اما تاکید میکنند که حکومت افغانستان نباید امتیازات یک جانبه را به آن کشور قائل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز گفته است که وی خواهان صلح است که بتواند ارزش‌ها و دستاوردها را حفظ کند و اطمینان داده که هیچ معامله‌ای در پیوند با آن صورت نخواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پدر نیلوفر کودک 2 ساله‌ای که 6 ماه پیش از سوی 3 مرد تفنگدار در ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، از رئیس جمهور می‌خواهد تا عاملان این جنایت را اعدام کند. نورالدین پدر این کودک میگوید از 6 ماه بدین سو برای عدالت خواهی از این ولایت به کابل آمده است، اما با گفته وی نهادهای عدلی و قضایی به دادش نرسیدند. پدر این کودک میگوید اگر عدالت در برابر کودک 2 ساله‌اش تامین نشود، در برابر ریاست جمهوری خودکشی خواهد کرد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
نیلوفر کودکی که دستانش جز بازی‌های کودکانه، گرمی و سردی زندگی را لمس نکرده، از ده‌ها کودکی است که قربانی تجاوز جنسی شده است. این کودک که 2 سال دارد و هنوز حرف زدن را بلد نیست، حدود 6 ماه پیش مورد تجاوز جنسی از سوی 3 مرد در ولایت تخار قرار گرفت. نورالدین پدر این کودک از 6 ماه بدین سو برای عدالت خواهی به کابل آمده است. او به رادیو آزادی میگوید که 3 مرد تفنگدار در ولسوالی رستاق ولایت تخار بر کودکش تجاوز جنسی کردند، اما به علت اینکه این افراد زورمند هستند کسی به داد وی نمی‌رسد. او روزهایش را پشت در نهادهای عدلی و قضایی می‌گذراند و امید بر این دارد تا اگر به دادش رسیدگی شود.
10 هدف پشت ریاست جمهوری رفتیم. جناب محترم اشرف غنی صاحب رئیس جمهوری ما همه طفل مرا برا در برابر طفل خودش بمانه، یعنی اولاد ملت ارزش نداره پیش رئیس جمهور صاحب. اگر فکر نشه اولاد ما اولاد مسلمان است، یک طفل معصومی که گپ نفهمه.
تمامی پرسانی من شیده به عدالتی، تمامی به عدالتی در برابر من شیده، پرسانی من هیچ کس نکده.
پدر نیلوفر میگوید 3 مرد که یکی از آنان عزیز الله نام دارد در بند به سر میبرد. او میگوید از زمانی که وی قضیه کودکش را با نهادهای عدلی و قضایی در جریان گذاشته است، نزدیکان عزیز الله و 2 فرد متجاوز دیگر خانواده وی را به مرگ تهدید میکنند. نورالدین از حکومت افغانستان خواستار عدالت است و میگوید اگر عدالت در برابر کودکش تامین نشود و عاملین تجاوز بر نیلوفر حلق‌آویز نشوند، وی خودش را در برابر ریاست جمهوری خواهد کشت.
اینمی دولت یا مرا قتمی طفل و طفلم زیر موترش کنه، یا که 40 مرمی در جگرم بزنه، یا که قینات مرا بوته. چون که ما پیسه ندارم، ما واسطه ندارم، ما زورم ندارم، یک غریب فقیر آدم است. ما یک کرای موتری که آمده بینه بجه قصد کرده آمده. طبق خدا و شریعت و قانون دولت اعدامش را میخواهیم.
نورالدین به علت این تهدیدها از سوی وابستگان سم تجاوز به کابل آمده است. او میگوید نهادهای عدلی و قضایی کشور به داد وی نرسیدند. پدر نیلوفر میگوید برای اینکه عدالت در برابر دختر 2 ساله‌اش تامین شود، همه روز پول کرایه موتر را قرض کرده و خود را به نهادهای عدلی و قضایی میرساند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان میگوید اعلام وابستگی بخشی از جنبش اسلامی ازبکستان با گروه دولت اسلامی در موفقیت این گروه ها نمیتواند نقش داشته باشد. سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جلو فعالیت این گروه ها در افغانستان به گونه جدی گرفته خواهد شد. این احضارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی یک گروه از جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان وابستگیش را با گروه دولت اسلامی اعلان کرد. سهل لیوال در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
در حالی که نگرانی ها از حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در برخی نقاط افغانستان رو به افزایش است، وزارت داخله این کشور اطمینان میداد که جلو فعالیت این گروه گرفته خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان آماده اند تا گروه دولت اسلامی را قبل از رسیدن به اهدافشان در افغانستان از میان بردارند.
شکی وجود ندارد که آنها در کشتن مردم دست دارند. به هر نام و در هر کجایی که باشند از بین برده خواهند شد. و این وعده نیروهای امنیتی افغان به مردم است که از تمام تلاش کار گرفته خواهد شد تا این گروه در هر کجایی که باشد سرکوب شود.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که یک گروه از ازبک ها در شمال افغانستان که ادعا میکند مربوط به جنبش اسلامی ازبکستان است پیوستنش را با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. در یک نوار ویدیویی پخش شده یک عضو این گروه گفته است که جنبش اسلامی ازبکستان رهبر طالبان را که از 13 سال بدین سو دیده نشده مطابق شریعت اسلام نمیتواند به حیث رهبر بپذیرد. این اظهارات نشان میدهد که ممکن این گروه قبل از این تحت رهبری گروه طالبان فعالیت داشته است. یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان که نخواست نامی از وی برده شود به رادیو آزادی گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده و اضافه کرد که تحریک اسلامی ازبکستان از جمله شبکه های تروریستی است که قبلا در شمال این کشور فعالیت داشته است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از فعالیت های گروه دولت اسلامی در این کشور نگرانند. نادرخان کتوازی یک عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی بر علاوه فعالیت در حوزه شمال افغانستان در برخی از مناطق دیگر نیز فعالیت دارد.
حالا مهمتر از همه این است که نیروهای امنیتی افغانستان با تمام تواناییشان به عوض توجه به شکست طالبان داخلی روی سرکوب گروه های خارجی که به نام داعش باعث آزار و اذیت افغان ها می شوند تمرکز کند و در این رابطه اقدام جدی نماید.
قبل از این مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان هم از حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در این کشور نگرانی نشان دادند. در این میان آگاهان نظامی به حکومت این کشور سفارش می کنند که قبل از گرم شدن هوا برای جلوگیری از فعالیت چنین گروه ها در افغانستان گام های جدی بردارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک تعدادی از باشندگان ولایت دایکندی از حضور گروه های مسلح غیر مسئول شکایت دارند. یک تعداد این افراد امروز در پیشوری ولسی جرگه در کابل دست به تظاهرات دادند. تمهیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
ده‌ها تن از باشنده‌های ولایت دایکندی که در هوای بارانی در برابر ساختمان شورای ملی گرد هم آمده بودند، از حکومت خواستند تا آنان را از شر افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت نجات دهد.
افراد مسلح غیر قانونی را
اعتراض کنندگان میگویند که فعالیت های افراد مسلح غیر مسئول در ولایت دایکندی به خصوص در ولسوالی اشترلی این ولایت صبر آنان را لبریز کرده و حکومت باید این افراد را خلیص صلاح سازد. زهرا ابراهیمی که از ولایت دایکندی به کابل آمده برادی آزادی گفت اکثر باشندگان این ولایت به علت آزار و اذیت از سوی افراد مسلح غیر مسئول مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
تقریبا در ولایت دایکندی ولسوالی اشتالای 3000 نفر سکونت میکنه، اما 3000 نفر هست که مهاجر است. چرا مهاجرت کناله؟ به خاطر که تامین امنیت نیست. چرا امنیت نداره؟ اونا هراس داره، تهدید میشه. تقریبا ما اینجا شاهد داریم که شب ها مردمایش از خانه بردن، زیر شکنجه قرار می دادن، خانه هایشون می را بودن، دیگه به قتل می رساندن. یک جوان ماجدان توتهای چی شد داخل پلاستیک انداخته دفنش کرد.
محمد حسین یک تن از باشندگان ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی که در این گردهمایی اشتراک کرده بود میگوید اکثر افراد مسلح غیر مسئول که در این ولسوالی فعالیت دارند مربوط قماندانان قبلی میباشند.
مسلح تا دندان است 300-400 مسلح که از دورهای مثلا جنگ های داخلی هم مفروشه هم خانه های مردم چور میکنه هم به بندوباری میکنه در چند سال 11 سال اصلا دیست نزده از اینا که شما مثلا چیکار هستین.
هرچند ولایت دایکندی از جمله ولایات آرام می باشد اما باشندگان این ولایت می گویند حضور و فعالیت افراد مسلح غیر مسئول سبب ناامنی و ایجاد مشکلات در این ولایت خواهد شد. قبل از این محمد عمر صافی والی قندوز نیز گفته است که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول به شمال قندوز در برخی ولایات از مشکل اساسی بوده و باید در برابر آنان اقدامات جدی صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که وی و تعدادی از بازیکنان دیگر این تیم استعفا کردند. اسلام الدین امیری اظهار می‌دارد وی و 6 تن از بازیکنان دیگر این تصمیم را به دلیل مخالفت‌ها در میان اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان گرفتند. در این حال مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند تحقیقات را در این مورد انجام خواهند داد. جزئیات بیشتر در گزارش الیاس دایی، الیاس صالح از کابل.
کپتان و 6 تن از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در حالی که برای انجام مسابقات به قرقیزستان رفته بودند از عضویت در تیم ملی فوتبال این کشور استعفا دادند. اسلام الدین امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان از شهر بشکک قرقیزستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مربی تیم ملی فوتبال اجرات نکرده و تمام صلاحیت ها مربوط به بازیکنان افغان که در جرمنی زندگی میکنند میباشد. وی افزود بازیکنان افغان که اعضای تیم ملی فوتبالند و در جرمنی به سر میبرند جلو پیشرفت ورزشکاران را میگیرند که در داخل کشور زندگی میکنند.
ما هیچ خودم کدام آجادی این نداشتم که از تیم ملی استفا کنم و ما خودم کپتان بودم فکر دارم چی بودم مگم وقتی که مردم بچه های جوانی که از افغانستان میخواید فوتبال کنه و میخواید در تیم ملی بیایه و هیچ یار نمیمونه که پیشرفت کنه.
اسلام الدین امیری، بلال آرزو، مشتبه فیض، رفیع الله بارکزی، حشمت الله بارکزی، امرودین شریفی و فرزاد عطایی 7 بازیکن اند که از تیم ملی فوتبال افغانستان استعفا داده اند. آقای امیری میگوید که این موضوع را پیش از این با مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان در میان گذاشتند اما تا حالا این فدراسیون در مورد حل این مشکلات اقدامات لازمی را انجام نداده است. در این حال مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که برای آگاهی از قضیه و ریشه یابی این مشکل تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال را به کابل خواستند. علی رضا آقازاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را جدی ندانسته و میگوید برای حل آن تلاش ها جریان دارد.
فکر نمی کنم گپا به این شکل خطرناک باشه یا بسیار جدی باشه. این گپا پیش میاد، معمول است هر جایی گپا پیش میاد. حالا ما موضوع رو پیگیری میکنیم انشاءالله با بزرگترین فرصت با سال جوان مثل که در جایی مثلات.
وی افزود برای فدراسیون موجودیت یک تیم متحد و برازنده مهم بوده و تلاش می شود تا مشکلات موجود از هر راه ممکن میان بازیکنان حل گردد. برخی از کارشناسان ورزش می گویند که افغانستان در تمام بخش های ورزشی در حال رشد بوده و باید تلاش شود تا فساد اداری و رقابت های ناسالم جلوه آن را نگیرد. الیاس صالح، کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
رئیس جمهور افغانستان شب گذشته با پادشاه عربستان سعودی از طریق تلفن در خصوص وضعیت منطقه صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در مورد این مکالمه تلفنی اشرف غنی و سلمان بن عبدالعزیز جزئیات بیشتر نداده. اما رهبران برخی کشورهای اسلامی در خصوص جنگ یمن با عربستان سعودی بدتمام شدند. در همین حال تهران خواهان توقف فوری عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن شده است. ستار فروغ در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در حال از طریق تلفن روی وضعیت منطقه صحبت میکند که حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی بر ضد گروه حوثی در یمن از 6 روز به این سو ادامه دارد. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در مورد این مکالمه تلفنی رئیس جمهور اشرف غنی با پادشاه عربستان سعودی جزئیات نداده است، اما رهبران تعداد کشورهای اسلامی در خصوص جنگ یمن با عربستان به تماس شدند. در همین جریان خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم این کشور در بخش امنیت ملی و روابط خارجی و شمار دیگر مقام‌های نظامی پاکستان به ریاض رفتند. وزیر دفاع پاکستان پیش از سفر به عربستان سعودی به رسانه‌ها گفت از چند روز به این طرف با مقام‌های عربستان سعودی در تماسند و تصمیم دارند که در جنگ یمن در کنار دوستان سعودی خود قرار گیرند. از سوی دیگر ایران خواهان پایان فوری عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی در یمن شده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران امروز گفت که ایران و عربستان سعودی می توانند در زمینه حل بحران یمن همکاری نمایند. در این حال ایران که گفته می شود از شورشیان حوثی حمایت می کند، یک بسته کمک غیر نظامی را امروز از طریق هوا به یمن فرستاد. مسئول دفتر سرمیاشت ایران گفت این کمک شامل 19 تن ادویه، وسایل صحی و 2 تن مواد خوراکه می شود. تهران نگفته است که این مواد را به کدام میدان هوایی یمن انتقال داده است. در این حال رسانه‌های عربی از ریاض یاسین وزیر خارجه یمن نقل کردند که از کشورهای عربی خواسته است تا به یمن عساکر بفرستند. ریاض یاسین گفته است که کشورهای عربی به این تقاضای یمن پاسخ مثبت دادند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از باشنده‌های مناطق در امتداد سرحد عربستان سعودی و یمن گزارش می‌دهد که امروز در چند محل در امتداد سرحد دو کشور میان نیروهای عربستان سعودی و جنگجویان حوثی درگیری شده است. تیارات ائتلاف برهبری عربستان سعودی امروز اطراف صنعا پایتخت یمن را مورد حملات زیاد قرار دادند. با وجود افزایش حملات هوایی در یمن، شورشیان حوثی دیشب بر عدن آتشبری نمودند که به گفته شاهدان و مقام‌ها حداقل 36 نفر کشته شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
در حالی که 31 مارچ ضرب الاجل تعیین شده برای امضای توافقنامه مقدماتی روی برنامه اتمی ایران است، مذاکره کنندگان 6 قدرت بزرگ جهان در سوئیس تلاش میکنند تا قبل از فرا رسیدن ساعت 12 امشب در مورد چارچوب قرارداد توافق کنند که برنامه اتمی ایران را محدود میسازد. این توافق راه را برای امضای توافقنامه کامل به تاریخ 30 جون هموار خواهد ساخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آخرین روز مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان با ایران روی برنامه اتمی این کشور در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. وزرای خارجه آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان نخست بین هم بعد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کردند. سرگئی لاوراو وزیر خارجه روسیه دیروز به مسکو برگشت، اما در آنجا با ابراز خوشبینی به خبرنگاران گفت که دوباره به شهر لوزان برمیگردد. امروز 31 مارچ ضرب الاجل تعیین شده برای موافقت روی چارچوب توافقنامه است که راه را برای امضای یک قرارداد کامل که برنامه اتمی ایران را محدود می‌سازد هموار خواهد کرد. با آنکه گفته می شود در مورد برخی مسائل برنامه هسته‌ای ایران توافق‌های ابتدایی حاصل شده، اما یکی از موضوعاتی که باعث نرسیدن به توافق می شود امتناع ایران از کاهش در غنی‌سازی یورانیوم است که غرب بر آن تاکید می کند. 6 قدرت بزرگ جهان خواستار به تعلیق قرار دادن برنامه حساس هسته‌ای ایران برای مدت 10 سالند. مسئله دیگر که مانع پیشرفت برای رسیدن به یک توافق می شود، موعد معین برای رفع تحریم های وضع شده بر ایران است. مجید تخت‌روانچی، یک مذاکره کننده ایرانی با آژانس خبری فارس گفته است، در صورتی که مسئله تحریم ها حل نشود، توافقنامه حاصل نخواهد شد. سرگئی لاوراو وزیر خارجه روسیه نیز در مسکو با اشاره به تحریم های وضع شده بر ایران گفته است. من تصور میکنم بعد از آن که توافق حاصل شد باید تحریم ها به حالت تعلیق قرار داده شده باید رفع شوند. راه های مختلف برای رفع کامل و یا تعلیق موقت و رفع بعدی قانونیان وجود دارد، اما در عمل به این معنی است که تحریم ها باید رفع شده و در تقابل با تجارت قانونی و فعالیت های اقتصادی بین ایران و شرکای خارجی خارجیش قرار نگیرد.
تا هنوز معلوم نیست که اگر تا نیمه شب امروز و پایان ضرب العجل یک توافق حاصل نشود چه معنی خواهد داشت.
تا اکنون دو بار مذاکرات با ایران تمدید شده است و اکثر کشورهایی که در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران شاملند به ادامه مذاکرات بعد از پایان ضرب العجل عدم تمایل نشان دادند. اما گفتند که تاریخ 30 جون که برای امضای قرارداد کامل تعیین شده است به جای آن باقی میماند که به ادامه گفتگوها با ایران اشاره میکند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی امین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.